دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې دولس او په کابل کې یولس نیمې بجې دي. د مشال رادیو په دې خبري سات کې موضوع ګلایاز او پامیر انیس اجمل هرکلی کوو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخبرو. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیس اجمل نه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن په پیښور کې 14 شوی ده چې پکې 3 تنه زخمیان شوی دي. د پاکستان پوځ وایي د چرسدی په بچا خان یونیورسټي له بریدګرو سره مرسته کوونکي 5 تنه یې نیولې دي. او د امریکا په مختلفو ښارونو کې د باوري طوفان له وجې لږ تر لږه 10 تنه مړه شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل. نن سهار په پیښور کوهار سړک له پندو چوک سره نږدې په یوې چاودنه کې 3 تنه زخمیان شوي دي. په پیښور کې پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي په چاودنه کې د یوې مدرسې د مشر قاضي صلاح الدین ګاډې په نښه کړل شوي چې پکې نوموړی سره د دوو ملګرو زخمی شوی دی. د پاکستان فوج وای د خیبر پختونخوا د چارسدی په باچا خان په هنتون لبریګورو سره د مرستو په تور یې 5 تنه نیولې دي. پرون د پیښور په کور هډ کوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروسته د پوځ ویان آسم باجوا خبریالانو ته وویل لبریګورو سره په 500 مرسته کوونکو کې یو تن په باچا خان په هنتون کې سمو د وړاندې د ودانې په جوړولو کې کار کړی وو. آسم باجوا بیا د برید کوونکو په اړه زیاتوي.
یہ جو دہشت گرد ہیں ان میں سے امیر رحمان
کم چی برید کون کی وو پہاگے کے امیر رحمان دا جنوبی وزیرستان اسے دن کے وو دہاگا و پورا پیجندن شوی دا دا پاتے درے برید کون کو دا ڈی این اے نمونی اخستی شوی دی او دا پیجندن عمل یہ روان دے او مرحلہ بانے ہم چا دا سی ندی ویلی چی دنے دا افغان حکومت لخوا دا سی سکے دل بلکہ دا سی ویلی شوی دی چی لے افغانستان نکے دل.
پر باچا خان په هنتون د تیرې چهارشنبې په ورځ د وسلوالو په برید کې د یو پروفیسر په ګډون 21 تنه وجل شو. د دې پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت پرون له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي باچا خان یونیورسټي به د ګل په ورځ د زده کوونکو لپاره بیرته پرانستل شي. د پګواش ادارې مشر وایي د قطر په دوحا کې د افغانستان د سولې په موضوع خبرې ډېرې ګټورې وې او دې لړکې د خالی په ورځ شوي لومړی غونډه په ښه توګه پای ته ورسېده. د افغانستان د سولې په هدف دا غیر رسمي خبرې د پګواش په نوم نړیوالې موسسې په مرسته جوړې شوې دي. د دې ادارې مشر پاولو کوټا راموسینو تېره شپه مشال لیډیو ته ویلي په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چابرخه نه ده اغستې.
55
د وای د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو 55 استازو په دوه کې ګډون کړي. د خبرو فضا ډیره شوه. البته که څه هم نظریات بیل بیل دي خو موږ پوهیږو چې څنګه یو د حل لار ورته پیدا کړو.
نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د دې خبرو دویمه غونډه کیږي. د روس پوځي چارواکي وایي سخت کال د هواد پوځ له پاکستاني پوځیانو سره په غرونو کې د پوځي مشکونو اراده لري. د روس د پوځ په حواله د پاکستاني او روسي ځواکونو په غرونو کې لومړی مشکونه دي. د روس د پوځ یو چارواکي جنرال اولیګ سالیوفکوف د جنوري په 2 ویلي دي په غریزو سیمو کې دا خاص مشکونه د اغو و نړیوالو پوځي مشکونو برخه ده چې سخت کال د روس ځمکني ځواکونه د کولو پلان لري. نوموړي په دې اړه جزئیات ورنکړل چې دا پوځي مشکونه به کله ترسره کیږي. اولیګ سالیوکوف دا هم ویلي دي چې روس سخت کال له هند، منګولیا، ویتنام او ځینو نورو هیوادونو سره هم د ګډو پوځي مشکونو کولو اراده لري. د ډیرا اسماعیل خان د یو شخصي سکول استادانو قبایلي زده کوونکي وایي د بد امنۍ د ختمولو لپاره د تعلیمي ادارو ضرورت دی. پرون په منیزاباد کې په اقبال ایګل پبلک سکول کې دامن ورځ لمانځل شو. په دغه موقع د یاد سکول مشر آیت الله مسعود مشال لیډیو ته ویلي قبایلي ولس امن غواړي او هم د امن راوستلو لپاره دوی په سکولونو کې داسې غونډې او پروګرامونه ترسره کوي. نوموړي زیاتوي د هیواد د ښه راتلونکي لپاره باید د پاکستان حکومت د قبایلي زده کوونکو مسئلې په فوري توګه هوارې کړي. د افغانستان په لوګر کې د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 2 وسلوال وژل شوي او 3 نور له وسلو چاودیدونکو موادو سره نیول شوي دي. د لوګر والی محمد حلیم فدایی د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه کسان تېر ورځ په ازري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او نیول شوي دي. په میوند ولسوالۍ کې د کندهار هرات په لویه لار د یوې ټرافیکي پیښې له امله 4 تنه مړه او 10 نور زخمیان شوي دي. پرون دغه پیښه د میوند ولسوالۍ د تورې پوستې په سیمه کې د یو بس او د یو موټر د ټکر له امله شوې ده. د کندهار د والی بیان سمیم خپلواک پرون مشال لیډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 3 ښځې او 1 سړی وژل شوي او 10 تنه چې 3 ښځې او 1 سړی دي زخمیان شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا په ختیځ کې د نورو خارونو په څیر نیویارک کې هم د واری طوفان دی چې ورسره دغه خار تړل شوی دی. د نیویارک گورنر انډریو کومو د جنوري په 13مه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. له دې وړاندې د امریکا په لسو نورو ریاستونو کې هم د هنګامي حالاتو اعلانونه شوي دي. په نیویارک کې پر ټولو غیر ضروري سفرونو بندیز لګول شوی دی. د ګاډو او تګ راتګ نظام معطل کړل شوی او پلونه تړل شوي دي. د دې طوفان له وجې د لږ تر لږه 1100 کسانو د مړ کېدو خبرونه دي چې پکې زیاتره د ټرافیکي پیښو له وجې مړ شوي دي. په شام کې فعالان وایي د هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. فعالان وایي شک کېږي چې د هوایي بریدونه د روسي جنگي الوتکو لخوا ترسره شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په برېټانیا کې دی ویلي دي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې په خشام کلي د جنوري په 13مه هوایي بریدونه شوي دي. رپورټونه وایي د دې اداو په خپلواکه توګه پخلی نه دی شوی. او اخیری خبر دا د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چین او ایران د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او پر راتلونکي 100 کالونو کې 650 ارب ډالرو ته د تجارت په زیاتولو سلا شوي دي. ولسمشر روحانی دغه څرګندونې پرون په تهران کې د چین ولسمشر شی جی پینګ سره تر لیدنې وروسته کړې دي. له دې وروسته شی جین پینګ د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی سره هم ولیدل. د آیت الله علی خامنایی له خولې ویل شوي دي چې تهران له زیاتو خپلواکو هیوادونو سره همکاري کول غواړي، خو ایرانیان کل هم په مغرب یقین نه کوي. د خبرینو پای
خبرونه باندې مشال رادیو نو اوریدل. درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې مشال رادیو ټول خبرونه په پاپانه مشال رادیو .com هم کتلې اوریدلې او لوستلې شئ. پاکستان یو وار بیا ویلي چې پر باچا خان پوهنتون ابریت په افغانستان کې تنظیم شوی و 15 سهولتکاران یې نیولي دي. پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې له افغانستان څخه هیله لري. کارپو ساد وای
دا هم غیر ضروري چې کوم ورکړل چې د افغان خاورې نشي دغه نشي بیا او هر چا ته پته کم ځای نشي ضروري نه چې بیان په دې باندې ورکړي. تاسو
پر باچا خان پوهنتون د ابریت سلو ورځې وروسته د 400 خار حال څه دی؟
خلکو پړونو کې خوب حراس او غیره او غدړ چې کوم محسوسي کې غوزم شته دي. د نن نه چې یو کال یو میش سلو ورځې مخکې کوم درد مونږ ترسه دي هغه درد بیا راورسېد.
په خوست کې د مدني ټولنو فعالانو پر باچا خان پوهنتون برید د پښتنو پر ضد یو سازش بللې.
دا همداسې یو پلان شوی لوبه ده چې نه غواړي چې پښتون قوم د تعلیم له لارې مخکې لاړ شي.
دا ډېر اسماعیل خان زده کوونکی وایي چې په سیمه کې امن غواړي.
زه چې سبا کوی دا در په در مستی چلی دا چې دا ته پرتی دا بیا زه غون بیا وزیرستان ته لاړه دا مو خوښت بیا بیا بودا وزیرستان.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د غرمه 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پیښور په کوهات روډ کې په پندو چوک سره نږدې یوې بمی چاودنې درې کسان ژوبل کړي دي. د دې بمی چاودنې نور تفصیل به له پیښور د مشال رادیو خبريال زلان یوسفزی نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. زلان ستړي مشي
میرم نه ګلایا
قدرت و چې د پیښور د پندو چوک سره نږدې کوم بمی چاودنه شوې ده نن سهار. په دې اړه تاسو سره تازه معلومات څه دي؟
دا پندو چوک کې نن سهار کوم چاودنه شوې ده. د دې درې کسان جوړ شوې دي. په دا چاودنه کې د پولیس په وړاندې باندې یو ګاډي په نښه کې شوې ده او د پولیس د وینا تر مخه د ګاډي د یو مدرسې د محتمم وو چې قاضي صلاح الدین نومیدو. دا غاډي کې کوم کسان ناشې تابع دي قاضي صلاح الدین سره د خپل دوه ملګرو چې کومه هغه معمولي جوړ شوی دی. دا ریسکیو یو یو دوه د پرګمان بلال فیزی تر مخه دا کسان چې دا معمولي جوړ شوی دی د پیسې پر ځای باندې وته چې د مرنه ورکړې شوی ده او دا هغه ریسکیو یې د نورو د مرنه لپاره لیډینګ هسپتال ته وړي دي. پولیس د پولیسو د وینا تر مخه دغه بارودي مواد چې د رول په غاړه باندې مخکې پر ځای کړی شوی وو او چودنه کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره په دغه سیمه کې عملیات هم پیل کړی.
د دې بمی چاودنې خو تر اوسه پورې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې.
نه تر اوسه پورې دا چې لا هیڅ قسمه رسنیو ته یا مشال رادیو ته دا چې لامینه راغلی چې ګنې کومې وسلوالې ډلې یا چا له دغې
ډېره مننه. زلان یوسفزی درنو اردن کو څنګه تاسو واوریدل چې په پیښور
په کوهات روډ باندې په پندو چوک سره نږدې نن سهار بمی چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي. دا چاودنه په داسې حال کې شوې چې د پاکستان فوج پر باچا خان پوهنتون برید کې ککړو د پنځو سهولتکارانو د نیولو ادا کړی او ویلي دي چې دا برید په افغانستان کې تنظیم شوی وو. د فوج د عام اړیکو دفتر یا آی ایس پی آر وایي لیفټنټ جنرال آسم باجوا په پیښور کې پرون د فوج د مشر جنرال رایل شریف په مشرۍ کې د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې د برید پر مهال له افغانستان لس ځله ټلیفون کالونه راغلي ول. نوموړي ویل چې نیول شوي کسان ریاض عادل نورالله ابراهیم او زیا نومیږي. نوموړي په خبري کانفرنس کې پر پوهنتون د برید په اړه نور تفصیلات شریک کړل چې نورې برخې یې له پیښور د زلان یوسفزی په رپورټ کې اوري.
د پیښور په کور هډکوارټر کې د باچا خان پوهنتون وسلوال برید د پلټنو په اړه د پوز د سرلخکر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د لوړې پایې پوځي غونډه وشوه. د غونډې وروسته د آی ایس پی آر مشر لیفټنټ جنرال آسم باجوا د باچا خان پوهنتون د وسلوال برید د پلټنو تفصیل یوې خبري غونډې ته په ډاګه کړو. د آسم باجوا په وینا په باچا خان پوهنتون باندې برید کوونکو ته زمينه برابرونکي پنځه کسان ریاض عادل نورالله ابراهیم او زیای گرفتار کړی دي او د نورو کسانو د گرفتارۍ هڅې روانې دي. وسلوال په افغانستان کې تیار شول. تورخم چیک پوسټ باندې د یو عام وګړي په حیث د پولیسو دیخوا راوړېدل. یو بل وسلوال چې لا گرفتار شوی نه دی نو ځکه یې زنوم په ډاګه کول نه غواړم، هغه دغه برید کوونکي د عامو سپرلو په ګاډو کې تر مردانه پورې راورسول او په مردان کې د عادل او ریاض په نوم مرسته کوونکو ته وسپارل. په مردان 400 سرک باندې په دوو کورنو کې دغه وسلوال اوساتل شول. د نور الله په نوم یو بل مرسته کوونکی رکشه په بیا واخستا او بیا د برید پر وځ په دغه رکشه کې برید کوونکی تر پوهنتون راورسول او د غنو په پټی کې کوس کړل. چرته نه چې بیا هغوی پوهنتون ته ورننوتل. نوموړي زیاته کړه چې د عادل په نوم مرسته کوونکې مستری دی. لبري دا سور جوړان دی په باچا خان پوهنتون کې د ودانې جوړولو کار کړی وو او د پوهنتون نقشه او معلومات یې برابر کړی وو. کوم چې برید کوونکي وو په هغه کې امیر رحمان د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وو. د هغه پوره پیژندنه شوې ده او د نادرې نه یې تصدیق هم شوی دی. د پاتې درې برید کوونکو د ډی این اې نمونې اخیستې شوې دي او د پیژندنې عمل یې روان دی. د یوې پښتنې په ځواب کې د ایس پی آر مشر آسم باجوا وویل چې دوی هیڅکله هم په وسلوالو بریدونو کې په افغان حکومت باندې تور نه دی پورې کړی. په یو مرحله باندې هم چا داسې نه دی ویلي چې د افغان حکومت لخوا داسې څه کېدل، بلکې داسې ویلي شوی دي چې له افغانستان نه کېدل. د کومې علاقې نه چې کېدو هلته هغه وخت وسلوال موجود وو، د افغانستان موبایل نمبر یې استعمالوو او دلته یې خلکو سره رابطې کولې او د برید کومنده یې هم کول. خبري غونډې ته د باچا خان پوهنتون د پلټنو تفصیل د نقشو او سلایډونو له لارې ورکړی شو. د پړې په غاړه اخستلو په وخت د تحریک طالبان د رادمخیل ډلې د مشر خلیفه عمر منصور او د یو خبریال ترمنځ ټلیفوني خبرې هم غونډې ته واورول شوې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
درنو ودونکو، د دمی نوړاندې مو واوریدل چې د پاکستان فوج وای چې په 400 کې په باچا خان پوهنتون په حمله په تور یې 15 سہولتکاران نیولې دي. څنګه تاسو واوریدل چې دا چې پاکستان او افغانستان څنګه کولی شي چې د وسلوالو خلاف په ګډه موثره کاروایی وکړي؟ په اسلام آباد کې د مشال اړیکو خبریال ریاض مساخیل د دفاعي چارو کارپو او د پاکستان فوج پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د پاکستان دې تګلارې ته څنګه ګوري چې په میډیا د بیانونو پر ځای یې د حمله په اړه ثبوتونه له افغانستان سره شریک کړي.
زما په خیال باندې خو ډېر ښه چې کوم ډیپلوماټي دغه دي د ذریعې دي، هغه باندې تاسو خپل ثبوت دی که تاسو تشویش دی هغه هغې ته وړاندې کولی شئ. خو ډېر ښه دغه دی، دغه هم غیر ضروري دی کوم ورکړی چې د افغان خاورې نه شي وي، دغه نه شي وي، هر چا ته پته دی کوم ځای نه شي وي. ضروري نه دی چې بیان په دې باندې ورکړي. تاسو ګوره، د نیټو خو اوس افغانستان کې هسې سوای د هوایي شری سره کوم دغه دی دا طاقت دی، دغه استعمال کولی شي، خو هغه داسې قسم قوتونو هغه داسې سر نہیں تر سو پورے ڈیر استخباراتی معلومات خیال باندھے خیال باندھ ممکن ہے.
نیٹو سر سر تاسو چگی نشی کو چگی داس معاملوں کی پریوزی افغانستان توان نلری پاکستان سر حق نشتا حل سر سوی نے دے مسئلے
نو ہا حال خدا دے کنه کم شکایتونه غی سره دی او کم شکایتونه مونږ سره دی پیدا دے په دغه کې چې کم دغه دے امن راوستل پورا منطقه کې پکار دی نه صرف فکر خې یوړه خو امن نشي راتله دا ممکن نه دی چې فکر خې یوړه امن راشي نو د دواړو وړه خو ته امن راځي هغه بیا چې کله دواړه ملکونه دا وکی او یو بل باندې دا چې کم بیت باری دا یو بل باندې د دې دا یقین نشته چې هغه دغه مدد کوي چې کله دی دغه لوزنامه وشي افغانستان کې د مزاحمت او دغه حکومت ترمنځ دغه وشي دا فهمت وشي زما په خیال باندې دا قوتونه بیا په خپل ورو ورو ختمیږي بل دا چې طریقې کار فرض کا تاسو دغه خلاف دغه کوي نه وایي چې صرف دا خوره ده چې تاسو فوج ورولېږي او غلطه کاروایو کې هغه د واپس راشي هغه زموږ د خپل کله کمزور دي ته خلک د فسرې کول قوت نه لري یو دغه تاسو دغه ګوره کنه مدرسو خلاف موږ دغه کوو دا کاروایي کوو دغه کوو د دې اشتهات راولو هغه درې شروع شي بیا وروسته دې طریقې سره نه کیږي لکه پورا یو اعظم متوي کنه سیاسي اعظم او عسکري اعظم دې سو پورې چې دغه نه شوي د کې پورا قوت نه وي او بیا وروسته کېدل نه دی پکې
کارپو بریګیډیر صاد محمد خان چې مشال رادیو سره مرکه کوله هم دې موضوع کې پاتې کې کو په بچ خان پونتون د تیر چهارشنبه په ورځ د وسلوالو برید وروسته پرون په سلورم ورځ د 400 ځلې بازارونه او مارکیټونه بیا پرانستل شوي په 400 خار کې اوسیدونکو دغه پیخي ډیر زیات غمجن کړي دي دوی وایي چې دې پیخي د ماشومانو په ذهن ډیر اثر کړي او ویره تر هي سره مخ دي ل 400 نه د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان نور حال راکوي
دا 400 د دکاندارانو د اتحادی یو مشر حاجی فضل غنی مشال لیډو ته په دې باب لوای
درې ورځې تاجر اتحاد د سوق اعلان کړو بازار مکمل بند درې ورځې نه پس زمنګا مطلب چې بازار کولاو شو او د خلکو پرډونو کې خوب هراس او غیره او غدل چې کوم محسوسي غو وسم شته د نن نه چې یو کال یو میش سلو ورځې مخ کې کوم درد مونږ تر رسیدلې هغه درد بیا را ورسید مونږ ته
بل خو هم د 400 سره جلی چې زده کون کې دی وای که هم د ژوند هلې ځلې واپس شروع شي ودي خو له خلکو او په خصوص سوتګه ماشومان او د هغوی مور پلار اوس هم په ذهنونو بد اغیز دی او زیاتره خلک غمجن دي
کوم چې دغه حمله مخکې کوم رونق خلکو کې کوم چهل پهلو بازارونو کې مونږ کوم چهل پهل دي ته ماشومان چې په لار سکول تتل یا په چټه کې راتل دای په مخ چې با کوم رڼاګان وي کوم خندګان وي هغه شان خندګان رڼاګان تر اوسه پورې واپس نه دی راغلی او ایون دا چې تاسو نن هم سکولونو ته ورشي نو ماشومانو کې ډېر زیات کم ده
متهر شاه یو ډرایور وای چې دا یو داسې سانه هوا چې هر یو کور او هر یو کس غمجن کړي دي
سنانه خپدي ماشومان په ذهن باندې بد اثر پروته دي دکانونو اوس په مزه مزه کولاوی کی کارونو تخپل دروزی هو پیزا اوس هم غمجن ده او ماشومان چې کوم دي داوی په ذهن باندې ډیر زیات اثر پروته او وی سکول د نزی داوی په ذهن کې آیار ده
د پامل دا چې دروانې میشتې په شلم نیټه د چرشنبه په ورځ بچا خان په هنتون باندې سلور وسلواله برت کړو چې پکې یوشت پورې کسان وجل شوی دي په وجل شوی کسانو کې د پهنتون استاد د کون کی او د پهنتون ساتون کی هم شامل دي بلخو د 400 لوی اسپیټال کې د بی علاج د پاره پراته 15 کسان هم د علاج مالجه رستو خپل کورون ته لګل شوی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
درنو نورکو هم دې موضوع ته ورته بل رپورت هم لرو په خبر پښتونخوا کې د مختلفو تعلیمي ادارو استادان وای ځینې قوتونه نه غواړي چې د پښتونخوا ځوانان تعلیم ترلاسه کړي او باید حکومت د ټولو په ځانګړي توګه د لرو پروتو سیمو تعلیمي ادارو ته سم امنیت ورکړی دا 400 په بچخان پونتون د وسلوالو برید وروسته دغلته د جمعې په ورځ د مختلفو پونتونو د استادانو یو غونډه وشوه چې پکې له حکومت غوښتنه وشوه چې د تعلیمي ادارو امنیت لپاره اف سی ځواک ځای پر ځای کړي زموږ همکار انیس اجمل په پیښور کې د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز مشر جمیل چترالی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی سره مرکه کړي او په سر کې ترې په بچخان یونیورسټي کې د استادانو د غونډې حال پوښتلی
تدید دو بنیادی مقاصدو یو خود صوبی ټول ویسیز تل وخت چې هغه سره یو خپل یونټی او یو سالیډریټی شو کی دویم حکومت ته مطالبه وکا چې په یونیورسټیز کې بل عموم او په خبر په هنتون چې په سکیورټی حالات د سدي چې دي کې خصوصي اقدامات پکار دي او غوښتنه کړې ده د حکومت نه چې دلته د اف سی ډیپلایمنت شي ځکه چې پولیس به انتها قربانې دي خو بیا هم دا ناکافی دی ځکه چې په دې ادارو کې د پښتونخوا د مستقبل زلمه پروت دی
بل جمیل چترالی سره په دې روسیو کې کلچ د آرمی پبلک سکول هغه په خوښه نه بیا په مختلفو ځایونو کې خاص کر زموږ د خبر پښتونخوا د حکومت ته خبرو کو په ځینو سکولونو ته ځینې ادارو ته سکیورټي هم ورکړي و تاسو دغه ټول حالات نه مطمئن نه یې دغه سکیورټي دغه امنیت نه چې کوم حکومت ورکړي وو
مسله دا چې زموږ سم ادارې دي یونیورسيټي خو بیا هم له اټانومس دي د دې کې پوسټ ډیپلویمنت چې دی نو هغه صرف دومره کار وکړي چې دا خلک کرډیل کې انګیج کړي. د دې نه زیات سیکورټي انټرنل لکه مین ډیپلویمنت هیومن ریسورس ډیپلویمنت چې دی د دې واحد حل نه دی. په خصوصي حالاتو کې خصوصي اقدامات کول غواړي هغه مونږ ته نه ښکاري.
او تاسو دا اوس چې کومه پیښه وشوه بچه خان یونیورسټي باندې په دې کې خاص کر د هاسټل دا چې کوم واقعیت تاسو په خپل په یونیورسټي کې سټوډنټ سره ملاویږي سټوډنټ سره وایي د نه پس لکه په هاسټلو کې زیره خبره وي به یریږي ته به یو فکر وي نو آیا د دې طرف نه څه ډیمانډ څنګه مخ ته راغلي دی؟ او
حالات کې نو یو خو به طالبات ټول یونیورسټي ایڈمنسټریشن پکار دے چې په ټول صبح کې کم کم دی مرچ دی هغه ویجیلنس شي او عام سکیورټی چې کم نارمل حالات او غنځي نو پکار دی چې دلته دا پیدا سکیورټی چارج یو ریټایرډ فوجي دی وی کرنل دی وی بریګیډیر دی وی خو هغه واغ کوشش او سکیورټی ګارد دا ټول میکانیزم ری دیم کو ته ضرورت دی. دریم د هاستل کې چې څومره آوټسایډرز دي پدې کې د سیاسي تنظیمونو ډېر راځي لاس وي د دغه تعاون به په کار وي پدې باندې د سیاسي ګوندونو یو غونډه په کار ده د طلباو په لیول هم او د سیاسي اکابرینو په لیول هم چې دوی ټول په دې اتفاق وشي. دې حواله سره د طالبانو ډېر زیات خدشات دي چې پدې کې ډېر خلک داسې دي چې هغه ویره به اوس نه وي معلوم. دغه سره سره د باز یونیورسټي دا سدي لکه صابي یونیورسټي شو لکه چاسدا وا لکه مردان دا چې دا یو کریټیکل سیګنیفیکانس دی. دا لري یو ولټایل لوکیشنز دی رورل ایریاز کې دی. دا په خبر یونیورسټي خپل خصوصي حالات چې په یو چار دیوارې کې پیندي یونیورسټي دی او پیندي ایڈمنسټریشن دی. نو دا د سمیت دی ته ان دی ویل یاره ګومل یونیورسټي کې دوه دښتو باندې دا مطالب هم وړي چې نو چې پنځي یونیورسټي ایڈمنسټریشن یونیورسټي باندې دا علاج نه دی. نو د دې هر یونیورسټي خپل مخصوص حالات دي او دا انډیویژوال کیس ټو کیس بیسز باندې قتل واړي په دې کې د طالب تنظیمونو کردار دی د اساتذه تنظیمونو کردار دی د یونیورسټي ایڈمنسټریشن کردار دی سیاسي پارټیانو کردار دی ګورنر صاحب په کار کې پرو ایکټیو کردار واخلي سی ایم صاحب مونږ وایي چې مونږ هم ټول لاړ شو او کینو د دې لپاره یو میکانیزم وګورو.
د پېښور انسټیټیوټ اف پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز مشر جمیل چترالی چې مشال رادیو سره مرکه کوله.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال اړیدا تاسو غوږی درنو درکو زو خوست ولایت د خوست ولایت قومي مشرانو او د مدني ټولنو یو شمیر غړو د خیبر پختونخوا په 400 کې پر باچا خان په هنتون د تیر چهارشنبه ورځې بریټ د پولي په دواړو غاړو کې د پختونو د ترقی پر ضد د زینو کړیو پلان شبي سازش بللې دي. دوی د پاکستان حکومت هم غواړي چې د دې پیښې ذمہوار کسان ولستا په ګوته کړي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
د خوست قومي مشرانو او مدني فعالان وایي هیڅوک حق نه لري چې په علمي او تحصیلي مرکزونو وسوال بریدونه وکړي ځکه په دې مرکزونو کې پرته لري چې د کوم کاس فکر او نظریاتي مکتب په پام کې ونیول شي زده کړې کوي او روزل کیږي. د خوست مدني فعالان او قومي مشران د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د دې پیښې اصلي طرحان او پلان کوونکي پیدا او ولستي وخی. مدني فعال فیض الله غمخور
د پاچا خان پر پهنتون برید د همدې لوی مخې لپاره ترسره شوی چې د پاچا خان د فکر لارویانو تل دا وخی چې دلته د چا خان د آزادۍ پرمختګ او یووالي فکر نتیجه نه ورکوي. د خوست ولایت مدني ټولنې قومي مشران ځوانان د پاچا خان پر پهنتون د بریټ پکلکو ټکو غاندي.
لیکوال او ژورنالیست زاهر شاه انګار وایي چې په کابل او پیښور کې پر تعلیمي مرکزونو هم مهاله بریدونه د یو شمېر استخباراتي کړیو داسلو بده چې نه غواړي دا سیمه د علم پر رڼا روښانه شي.
دا نه یوازې د پاچا خان په پهنتون باندې بریټ بلکې موږ تاسو د احمد شاه بابا مینا کې هم موږ شاهد دي چې د جنو خوندې سوزول کېږي د لکانو خوندې سوزول کېږي دا پنداس یو پلان شوی لوبه د نغواړي چې پښتون قوم د تعلیم لري مخک لاړ شي.
قومي مشر حامی منګلول
دا علمی مرکز نه هر څوک مستفید کیږي، که موافق دی که مخالف دی، که د هر مکتب فکر چښتن دی، دا حق دوی هیڅ چاته نشته چې په داسې علمي موسساتو نه عمل وکړي او دا ښکلي استوزونو محصلین د مرکان دی توسپي.
د سیاسي چارو کارپوه عزیز الله زلان د پاچا خان پر پوهنتون برید پر علم د جهالت او تورتم برید ګڼي.
زما پان په پچهان پوهنتون باندې د جهل حمله ده په علم باندې. هغه څوک چې دا ډول حمله سرته رسوي، زما په عقیده وه په ورځ د قیامت هم د دې اعمالو جزا دوی په خپله باندې وړي.
یاد دې وي چې د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون د تېرې چهارشنبې په ورځ یو شمېر وسلوالو برید وکړ چې له کابلۍ د یو پروفیسور په ګډون یوویشت تنه د پوهنتون محصلان ووژل شول. د یاد پوهنتون مرستیال ډاکټر فضل رحیم مروت مشال رو ته ویلي چې د پاچا خان پوهنتون به د راتلونکي دوشنبې په ورځ یو ځل بیا د محصلانو پر مخ پرانستل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تدبیر کې کوم دی.
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
درنو دونکو نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د پیښور او چارسدی د پیښو وروستو اکثره د پاکستان حکومت او فوج دغه پیښو ذمہواری پر گاونډي هیوادونو کې موجودي په ترهګر ډلو اچوي، خو باید دوی اوس د پخوانی پالیسۍ نه راوځي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخند اسد ناورو.
په نیویارک ټایمز کې محمد حنیف جان لیکي د تیرې چار شنبې په ورځ د چارسدې په باچا خان پوهنتون د وسوالو د عملي وروستو امنیتي چارواکو ویل دوی د ترهګرو ډلو خلاف جنگ ګټي، ځکه دغه وسوال په داسې ځایونو بریدونه کوي. یو میاشت وړاندې پاکستان د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو د حملې لومړی کال ولمانځه. په دغه حمله کې یو سلسله وخت کسان چې زیاتره ماشومان وو ووژل شول. له دغه وروستو داسې ویل کېدل چې داسې پېښه به بیا ترسره نشي، خو وسوالو یو ځل بیا یوه تعلیمي اداره په نخ کړه. له داسې حملو وروستو خلکو احتجاجونه وکړل، شمې بلې کړې، ګلونه یې د پیښې په ځای کې کېښودل او حتی د پاکستان پوځ یوه سندره هم خپره کړه چې دوی به د دښمن بچو ته هم تعلیم ورکوي، که څه هم د کام بچي په یو غیر محفوظه ټولنه کې اسکول ته ځي. له دې سره سره پروګرامونه وشو، خلکو خبرې وکړې، خو د دغو ماشومانو د میاندو او پلرونو پوښتنه تر اوسه امنیتي ادارو او پوځ ځواب نه کړه چې په اسکول کې د دوی د ماشومانو د تحفظ ذمہوار څوک وو. د پیښو وروستو د پوز بیان اویل دا د ضربیازه په عملیاتو کامیابی ښایي چې وسوال اوس داسې بریدونه کوي. بلخوا ځینې امنیتي څیړونکي وایي دا د وسوالو لپاره یو آسان هدف دی چې سکولونه او کالجونه په نښه کوي. د وژل شوو زده کوونکو مور پلار سره بله لار نشته بغیر له دې چې د حکومت او پوز نه دا پوښتنه وکړي چې د بچو د قاتلانو یې څه چل وشو. دا مور پلار وایي دوی خپل بچي زده کړو له لیږلي وو، دوی زده کوونکي او یا استادان وو، دوی تعلیمي ادارو ته د وسوالو سره د لپاره نه وو تللي او نه د شهادت لپاره تللي وو. دا هر څه د دوی بهادري نه ښایي، بلکې د دوی بېوسي ښایي چې دوی دونه بېوسه دي چې حتی ماشومان یې په سکول کې هم محفوظه نه دي او دا هر څه په دوی تپل شوي دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان د هرې داسې پیښې وروستو وایي چې په دې کې یې دښمن لاس لري. لیکوال وایي د دغې پیښې وروستو یو خبریال په ټي وي وویل دا د پټانکوټ د پیښې رد عمل دی، او بیا هم دغه خبریال دا هم وویل هند پر خپله د پټان کوټ پیخه کړی ده. نو دلته پښتنه داده چې آیا دوی د یو داسې بیرحمه دښمن سره مخامخ دي چې خپل عسکر هم وژني، نو ځکه د دوی بچي هم وژني. لیکوال وایي باید حکومت او پوځ په نورو هیوادونو د الزاماتو لګولو پر ځای په خپله د داسې پیښو مخنیوی وکړي، ځکه چې دوی د شهیدانو څخه کارخانه نه ده پرانستلې.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لندو صفو 2013 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال اړه تاسې غوږې درنو اردوونکو د خبرونې په دویمه نیمه کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. خو غوښه ده د غرمې 12:00 بجې له انیس اډمل نه د خبرونو لنډې زور.
ننسار په پیښور کوهاټ سړک له پنجو چوک سره نږدې په یو چاودنه کې درې تنه زخمیان شوي دي. په پیښور کې پولیس چارواکو مشال ایډیو ته ویلي په چاودنه کې د یوې مدرسې د مشر قاضي صلاح الدین ګاډې په نښه کړل شوي چې پکې نوموړي سره د دوو ملګرو زخمي شوي دي. د پاکستان فوج وایي د خیبر پختونخوا د چرسدی په بچا خان یونیورسټي له بریدګرو سره د مرستو په تور یې 15 تنه نیولي دي. پرون د پیښور په کور هډ کوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروسته د پوځ ویاند سیم باجوا خبریالانو ته ویل له بریدګرو سره په 15 مرسته کوونکو کې یو تن په بچا خان پوهنتون کې سم د وړاندې د ودانۍ په جوړولو کې کار کړی و. د پګواش ادارې مشر وایي د قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې په موضوع خبرې ډېرې ګټورې وې او دې لړ کې د خالي پرس شوې لومړی غونډه په ښه توګه پایته ورسېده. د افغانستان د سولې په هدف دا غیر رسمي خبرې د پګواش په نوم نړیوالې موسسې په مرسته جوړې شوې دي. د روس پوځي چارواکي وایي سخت کال د هیواد پوځ له پاکستاني پوځیانو سره په غرونو کې د مشکونو اراده لري. د روس د پوځ په حواله دا د پاکستاني او روسي ځواکونو په غرونو کې لومړی پوځي مشکونه دي. په میوند ولسوالۍ کې د کندهار هرات په لویه لار د یوې ټرافیکي پیښې له امله څلور تنه مړه او لس نور زخمیان شوي دي. د کندهار د والي ویاند سمیم خپلواک پر مشال ریډیو ته ویلي دا پیښه د تورې پوستې په سیمه کې شوې ده. د امریکا په ختیځ کې د نورو ښارونو په څیر نیویارک کې هم د واورې طوفان دی چې ورسره دغه ښار تړل شوی. د دې طوفان له وجې د لږ تر لږه 1100 تنو د مړه کېدو خبرونه دي. او په شام کې فعالان وایي د هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې لږ تر لږه 1000 کسان وژل شوي دي. فعالان وایي شک کېږي چې د هوایي بریدونه د روسي جنگي الوتکو لخوا ترسره شوي.
نن سهار ټول وخت خبرونه لړزې تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو ورسپانو ادارې لست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټه د 400 پیښې پلټنو لپاره د پیښور کمشنر په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې ده چې په 15 ورځو کې به رپورت پېښ کوي. د ترڅنګ دا فیصله هم کړې شوې ده چې د باچا خان یونیورسيټي امنیتي انتظاماتو کې غفلت کوونکو پر ضد به سخت کاروایی کولای شي. ورسپانه لیکي چې د دې کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو همیشا د غفلت نه ګټه پورته کړې او که اولس حکومت د ناقص امنیت ذمہوار ګڼي نو په حق دي، ځکه چې د ارمی پبلک سکول پیخی ورستو د اپیکس کمیټه په غونډه کې داوه وکړې شو چې د تعلیمي ادارو لپاره امنیتی انتظامات خکړې شوې دي، خو په حقیقت کې داسې نه و. ورسپانه لیکي چې ضرب عزب اپریشن په آخري مرحله کې دی او په تیښته مجبور وسلوالو نه د وړاندې څخه د زیاتې سختې کاروایی خطر وي، نو پکار ده چې حکومت د خپلو خامیانو او کمزوریانو بیا د سره جایزه واخلي او په نېشنل اکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد کولو سره سره د پولیسو او د استخباراتي ادارو کارکردګي د هم خکړی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اولس لپاره کار دی چې د سکیورټی په معاملاتو کې دی صرف په ادارو انحصار نه کوي، بلکې خپل سترګې دی هم خلاص ساتي او چې په کم ځای کې هم څه خطر ورته په نظر راشي نو قانون نافذونکي ادارې د پرې خبروي چې په فوري توګه مخنیوي وکړي شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سویټزرلند په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په موقع د سرمایه‌کارانو یو ګروپ ته خپل وینا کې وویل چې دوی داسې پاکستان غواړي چې نه صرف پخپل پرامن محفوظ او خوشاله وي، بلکې په ټولو گاونډي ملکونو کې هم امن وي او دا سیمه د ترقۍ په مخ روانه شي. ورسپانه لیکي چې د دې کې هیڅ شک نشته چې وزیر اعظم نواز شریف د نړیوالې ورورولۍ او سرمایه‌کارانو په وړاندې د پاکستان کیس په کامیابی سره پیښ کړو، خو که نړیوال سرمایه‌کاران په پاکستان کې سرمایه‌کاری وکړي نو ورسره به په ملک کې د روزګار نوې موقع پیدا کېدو سره سره برآمدات کې هم اضافه کېدای شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د اولس حالات بدلولو لپاره حکومت لا نیغ په نیغه هم څه ګامونه پورته کول پکار دي. د امن او امان سره سره د تعلیم، صحت او د صفایي سہولیات په ټول ملک کې په جنگي بنیادونو ښه کول پکار دي. د نه علاوه د معاشي ترقۍ ګټې عام اولس ته منتقل کول ضروری دي، کم چې نه کیږي نو حکومت لا په دې لړ کې د خپل کارکردګۍ جایزه اخستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. هافینګټن پوسټ ورځپاڼې په پاکستان کې د غیرت په نامه وژنو موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي یو پاکستانی فلم چې د ښځو د غیرت په نوم وژنو پر موضوع جوړ دی، د امریکا آسکر ایوارډز یا جایزې لپاره نامزد شوی دی. د دې دستاویزي فلم ډایرکټر شارمین اوباچینوی وایي چې له هیواده دغه مسلې خاتمه غواړي، نو ځکه یې دا فلم جوړ کړی دی. بلخوا د امریکا دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې د هیواد د ګډو ځواکونو مشر لخلینی کی چې د نیټو ائتلاف غړي هیوادونه په دې رضا دي چې باید له افغانستان سره اوس هم مرستې وشي. د مقالو مهمه برخه له ملي امیرزاده ناور.
د هافینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د فلمونو جوړونکي شارمین اوبید چې فلم یې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی، غواړي چې د فلم له نامزدګۍ سره په هیواد کې دننه یوې مهمې مسلې یعنی د غیرت په خاطر د ښځو وژنې مخنیوي طرف ته پام راوګرځوي. ورځپاڼه په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي ډلې عورت فاونډیشن لخوا لیکي چې په پاکستان کې هر کال خواوشا زر ښځې د دې لپاره د سزا په توګه سنګساریږي چې کورنۍ او یا ټولنې له شرم سره مخامخ کړي وي. د ادارې په خبره کې دیشي د غشمیر لدې هم سیوای زکه چې دغه وژنې نه رپورت کیږي. ورځپاڼه لیکي په 2015 کال کې پاکستانی سینټ د غیرت خاطر وژنې خلاف د بل په حق کې رای ورکړه چې له مخې هغه کسان له سزا نشي بچ کېدی چې په دغو پیښو کې ککړ وي، خو اوس هم لا دغه بل د قانون شکل نه دی خپل کړی چې لمله اوس هم بې له سزا د جرم ارتکاب کیږي. شرمین اوبید ورځپاڼې ته ویلي چې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی دستاویزي فلم A Girl in the River – The Price of Forgiveness له لارې په هیواد کې د غیرت خاطر وژنې خاتمه غواړي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې د هیواد د ګډو ځواکونو مشر له خولې ویلي دي چې د نیټو ملګري هیوادونه له افغانستان سره د ائتلاف مرستو ته په دوام ورکولو په مکمله توګه رضا دي. د جنوري پر 22 په پیرس کې خبریالانو سره په خبرو کې د نیټو دفاع وزیرانو د هغه غونډې چې یو ورځ مخکې په برسلز کې وشوه په حواله مرین کور جنرل جوزف ډنفورد وویل چې په افغانستان کې تیر کال د جګړې مدت د چا د بریا یا په بیلاتو تمام نشوه، خو د نوموړي په خبره د تیرو کلونو پرتله له افغان ځواکونو سره لږ نړیوال ځواکونه مل وو. ډنفورد وویل نه غواړي چې 2018 کال هم د تیر کال په شان وي. دغه په خبره اوس هم ډیر کار پاتې دی او افغانستان لا هم د ائتلاف ملاتړ ته ضرورت لري. نوموړي وویل د ائتلاف غړو هیوادونو په دې اتفاق وښودلو چې خپلو سیاسي مشرانو ته به وایي چې د 2015 کال نه زده کړه وکړي او د هغې په بنیاد افغانستان کامیابۍ لپاره تیار کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نړیوال موضوع هم باندې تاسو لپاره یو رپورت لرو. د چین ولسمشر تهران ته د یو کاري سفر پر مهال له ایرانی چارواکو سره پر دواړه خیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. شی جین پینګ چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته تهران ته تللی و، د ایران او چین ترمنځ د اړیکو د نوي باب پرانستلو ته هیله مند دی. د مشال اړیو د خبر مرکزي څانګې په حواله سالم احمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د شامې پر ورځ ایران ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر حسن روحاني او وروسته مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سره په تهران کې وکتل. شی جین پینګ تر دغو کتنو وروسته له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په یو ګډ کانفرنس کې وویل، موږ تصمیم ونیو چې خپلې دواړه خیزې اړیکې په ستراتیژیکو اړیکو واړوو. هغه موضوع چې موږ سره تړي دا ده چې دواړه لوري باید له فرصت نه په استفادې په بېلابېلو برخو کې راکړه ورکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اعتماد زیات کړي، ځکه لا هم زموږ دواړو خیزو ګټو ته په پام سره ځینې کلیدي مسایل شته. موږ باید هغه مسایل تقویه کړو. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دغه کانفرنس کې ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي مرستو هم خبرې وسوې. دوی ویل د ټوریزم پر وړاندې مبارزه او په سیمه کې د افراطیت موجودیت هغه مسایل و چې د دواړو هیوادونو مشرانو ور باندې خبرې وکړي. د ټوریزم موضوع د افراطیت او تاوتریخوالي پر وړاندې مبارزه، د هغو اختلافاتو پر وړاندې مبارزه چې سیمه یې نیولې، په دواړو خیزو خبرو کې د تاکید یو مورد و. د چین له ولسمشر سره په دې سفر کې د دغه هیواد د کابینې شپږ وزیران ملګري دي. تر 2014 میلادي کال پورې د چین او ایران ترمنځ سوداګري د 250 میلیارډ ډالرو په اندازه ثابته پاتې وه، خو په 2015 میلادي کال کې د تیلو د بایو د ټیټېدو له کبله دغه رقم راکم شو.
سلام محمد صالح چې تاسو رپورت وړاندې کړو. درنو اردوونکو، د پګواش موسسې د نړیوالې برخې عمومي مشر د قطر غونډې ته هیله مند دی، خو زیاتوي چې د یک شنبه په ورځ سوله نه راځي. د قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف غونډه په غواښ نړیوال ادارې جوړ کړي. دا چې څوک په دغه غونډه کې ګډون لري تفصیل یې د صادق رښتینی پر رپورټ کې اورو.
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیږي. دغه غیر رسمي غونډه د پکواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مرسته جوړه شوې. د دغه موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي پاولو کوتا رامیسونو د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د غونډې په لومړۍ ورځ خبرې په ښه توګه پای ته ورسېدلې او ګډون کوونکو په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره نظریات یو له بل سره شریک کړه. دی وایي د طالبانو په ګډون د بېلابېلو ډلو 55 استازو په دوحه کې ګډون کړی. د خبرو فضا ډېره شوه، البته که څه هم نظریات بیل بیل دي خو موږ پوهیږو چې څنګه یوه د حل لاره ورته پیدا کړو. په دغه غیر رسمي غونډه کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب چا برخه نه ده اخیستې. خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د سولې د ټینګښ په هدف اخیستل کیږي.
دغه وایو افغانان صلح غواړي، د سولې طرفدار دي او موږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو. خو ښه خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چا جانبه غونډه کې راټولې شوې وای نو بیا به د سفرې غونډو ته ضرورت نه و. نو دا غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
د پګواش د موسسې منشي هم دا غونډې ته هیله مند دي خو زیاتوي چې د یکشنبې په ورځ سوله نه راځي. دی وایي دا یوه اوږده پروسه ده او په یوه ورځ کې نه حل کیږي. خو زه فکر کوم چې په دې برخه کې یو توافق شته چې هیڅوک باید قدرت په انحصار کې ونه ساتي، د ښځو حقوق باید خوندي سي او بل دا چې سوله باید د جګړې خاتمه سي. فکر کوم چې دا خپل یو ښه حل لار ده. رامي سنو ویل نن د غونډې په دوهمه او وروستۍ ورځ وروستۍ نتیجه هم اعلانیږي. په ګواښ نړیوالې موسسې د 2015 کال د مې په میاشت کې هم د افغانستان د امنیت په اړه غیر رسمي غونډه کړې وه چې شاوخوا 40 کسانو پکې ګډون کړی وو. د قطر غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تیره یوه میاشت کې دوه ځله غونډې کړې او تمه ده چې د سلباغې په 12مه درېمه ورته غونډه جوړ شي څو له طالبانو سره د سولې مخامخ رسمي خبرو ته لاره هواره شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 پنځل زرا 3 پنځل زرا 5 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدلی شي.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو اردوونکو دی ډیپلوماټ مجلې د ایران او سعودي عرب ترمنځ د پاکستان د منځګړیتوب کردار تر سره کولو په اړه لیکنه خبره کړې ده. مجله لیکي چې پاکستان له افغانستان او هند سره د پیچلو اړیکو له وجې بل کوم هیواد سره اړیکې خرابول نه غواړي. د مقالې نوري برخې له انیس اډمل نه اورو.
دی ډیپلوماټ مجلې کې په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف په ګډه د سعودي عرب او ایران دورې وکړې. پاکستانی چارواکي وایي چې د دې دورو مقصد د ریاض او تهران ترمنځ د اړیکو ښه کول لپاره هڅې وي. د جنوري په 2 نیټه سعودي عرب یو شیعه مذهبي عالم نمر النمر ته پانسي ورکړه چې وروسته بیا په ایران کې د سعودي د سفارتخانې پر ضد لوی احتجاجونه وشو. مقاله کې پاکستان له سعودي عرب سره ډېرې نږدې سفارتي او تاریخي اړیکې لري خو له ایران سره پوله لري. د اسلام آباد په لومړیتوبونو کې له ایران او سعودي عرب دواړو سره ښې اړیکې پر ځای ساتلو مختلف وجوهات دي. مجللی کی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې موږ ټول د یو ګډ دښمن یعنی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کوو. یو ځای دې مسلې ته ماتې ورکول شو او ترهګرۍ پر ضد جګړه یوازې نشي کېدی. مقاله لیکي د وزیر اعظم د بیان د مختلفو وجوهاتو له وجې ډېر عجیب ښکاري. په دې وروستیو کې د ایران او سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیرانو له نیویارک ټایمز سره د خبرو نه داسې څرګندېږي چې دواړه یو بل ته په منځني ختیځ کې د ترهګرۍ ملاتړ کوونکو په سترګه ګوري. په عین حال کې پاکستان د تحریک طالبان په ګډون د مختلفو ډلو پر ضد کارروایانې کوي. مقاله لیکي پاکستان د اسلامي ورورولۍ او اسلامي اتحاد خبره کوي خو دا واضح نه ده چې له پاکستان سره به د سعودي او ایران ترمنځ د سنجیده اختلافاتو د هواري لپاره کومه حقیقي تګلاره وي. مجله لیکي پاکستان په 2014 کال کې د سعودي عرب 1.5 ارب ډالر بغیر د کومو شرطونو ترلاسه کړي وي چې د اقتصادي ستونزو پر مهال یې له پاکستان سره مرسته کړې وه. د نواز شریف بیا له سعودي سره ځینې ذاتي اړیکې هم دي.
په 1999 کال کې د پرویز مشرف لخوا د واکا لری کول وروسته د جلاوطنۍ په حال کې نواز شریف ته سعودي هرکلی وکړ او هغه هلته لاړو. دغه سي په دې وروستیو کې سعودي عرب د اسلامي هوادونو په پوځي ائتلاف کې پاکستان هم شامل کړ. مجللی کې په دې خبره د شک کول لپاره ډېرې لږې بجې دي چې پاکستان به د ایران پر ځای له سعودي عرب سره ودرېږي، خو د پاکستان له هند او افغانستان سره هم اړیکې پیچلې دي او له درېیم ګاونډي هیواد سره اختلافاتو ته ضرورت نه لري. مجله په آخره کې لیکي چې وخت به پخپله دا وښیي چې آیا د سعودي او ایران ترمنځ د منځګړي د کردار ترسره کول لپاره د پاکستان پریکړه کامیابه وه او کنه.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال راډیو تاسو وګورئ. درنو ودونکو، په ډیر اسماعیل خان کې په یو شخصي سکول کې د امن ورځ ون مانځل شو. په دې لړ کې یو دستور شوی چې په کې د سکول زکونکو او چارواکو ګډون وکړو. دغه دستور ته د مشال راډیو خبريال سلام مسعود هم ورغلی وو او دا رپورټ یې جوړ کړی.
اقبال ایگل پبلک میڈل سکول منیز آباد ڈیرا اسماعیل خان کشے دے ہفتے پورس دے امن ورس ول منزلہ شوا پداغا اولے سرا پسکول کش پس دکڑا لگیا قبائلی ووڈ کے جن کو طالب علمانو پزڑا پورے خاچے ٹریبلو پیش قبل و سرا معلوماتی خوندور تقریر نہ ہاں وکڑل. دے دغے ونڈے ستر ملمات دے ڈیرا اسماعیل خان تحصیل ناظم مخشنی کیپٹن عمر امین گنڈا پور پداغا مناسبہ د مشال ریډیو سره په دا رنگ وژغده.
موږ ډېر امید ده کې دا بچي امور بچي به ان شاء الله وزیرستان اډي خان پاره یو ډېر ښه مستقبل جوړي پورا من اتر کې یافته ان شاء الله.
د دګي سکول مشر آیت الله مسعود و ویل
د میش خلک امن پسند دي، میش امن غوړي دي، امن د رواتلې د پورا میش په دغه رنگ تقریبا نه کوي او بدشه د علاقې میش معززین خلک رو غوړي او د بچون و تخپل چې کوم ټیلنټ تای انسابي سرګری میسره غیر نسابي سرګری باندې میش برپور توجود
پس دکڑا لگا دعا قبائلی طالب علمون اسد اللہ نور اللہ دے مستقبل سا ارادے لاری وار وائی زنے.
منم اسد اللہ مسعود شبجم کلاس طالب علم یا مجھے دا وزیرستان روڑی کڑی مجھ سا آمن پچار دے بدخ پاکستان ش انشاءاللہ زورنگ وزیرستان ابو داو چیز افسار ش
دے منم نور اللہ دا ازد فور کلاس طالب علم یا زج سبا کویا یا دا در پر در مسیح چا دی دا چا دا تا پرتی دو بیا سوان بیا وزیرستان تلاشا دا مخواهش بیا بیا ابو داو وزیرستان.
دا غنڈ پورستون کشه پا غنڈاک شه موجود پولو کسانو ده پخا امن ده پارا پا شریکا دو آگانه واغشتاله. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
درنو دنکو پا داسی حال که چه ده باڑی تا پا دی تی رسم و ده که زیتر به کور شبی خلقستان شبی دی ده فوزی عملیات روست انتظامی چاری مقامی چارواکو تا سپارل شبی او حکومت پا ده غسیمو که پا لوی کچا ده پرمختهی کارون رو ترسر کولو اعلان نکردی دی. خوزای خلق لحکومتی اعلانون سخه مطمئن نخ کاری و وای چه ده بیا با حاله لپاری یه حق گامونه ندی پورته کردی چه ده کم ورسر لوزون شبی ول او وسم لدی رستون دو سر مختی. نور تفصیل د سیمینه د مشال اړوي خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي په باډه کې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات سرته رسیدلي دي او د باډې واک سیول انتظامیې ته حواله شوی دی او د فبروري په لومړۍ نیټه به مرکزی بازار هم خلاص شي او د خلکو د بیا بحالې لپاره به پکې د خواوشا یو نیم ارب روپو پرمختیایي کارونه ترسره شي. خو بیا د باډې خلک د حکومتي اعلانونو نه مطمئن نه دي او وایي د دوی د بیا بحالې لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړی شي. په دې لړ کې د باړې کمرخیلو یو تن مشر حاجی عقل جان پردی مشال ریډیو ته وایي
نه د سکول بندوبست شوری چا بلډینګ جوړي او په بلډینګ کې هلکان سکول ویایي خو نه چا لګوره د کور پیسې ملو شوي ري چا کور یو رن شوی وا کور پې جوړ کړي چې کوم د اوبو ترتیب او معموله بره وطن نه کمې اوبه راتلې په نیرونو کې نو دا نیرونه بالکل باندې ورې موږ مکه مغه څه شډلې دي د پکور دو چې دا نیرونه کولو کې ورې موږ د ځمکې آبادې شي ځکه چې راشن په موږ باندې بند شو هغه کم امدود دی حکومت چې وو هغه په د عوام باندې بند شو، نو چې خپل کم کاروبار کوي چې خو یې صحیح کیږي کنه.
د باډې یو بل مشر اقبال اپریدی هم د دغې سیمې د بیا بحالۍ په پلان نیوکې کوي او وایي
خو دا نور اعلانونه خو دې نه مخکې تیری اعلانونه هم شوي وو، هلته ریهابلیټیشن اعلان هم شوی وو، اسکول اعلان هم شوی وو، د تحصیل هم شوی وو، وسره وسره روډونو د اوبو ټول انتظاماتو اعلانونه شوي وو، او تر اوسه پورې هغه د متاثرینو د واپسي پیګ جمع هغوی ته میلاو نه شو.
باډې ته ستون شوی یو بل تن عبدالولی اپریدی وایي چې حکومت هرې کورنۍ لپاره د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ له لارې مالی مرستو یو خصوصي پیکیج شروع کړی وو، خو دې نه هم په سلګونه کورنۍ بې برخې دي.
ګورنر پیکیج موږ له منظور کړی وو، ای ټی ایم کارډ باندې آپ په سوونو خلکو ته نه میلاو شوی، پاکې غټې مسالې او ستونزې پیښې شوي دي، نه نور به دای موږ له څه روکي.
د خیبر ایجنسۍ د باډې نه د قومي اسمبلۍ غړی ناصر خان اپریدی بیا وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر د باډې د بیا بحالۍ لپاره کوم پرمختیایي پلانونه تیار کړي دي په هغې باندې ژور نظر ساتي، او هرې پرمختیایي ادارې نه به د خپل کار د ترسره کولو په هکله پوښتنه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
مشال راډیو ته تازه غوږی په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر عثمان کاکړ او د یاد ګوند صوبایي وزیرانو په هرنۍ سیمه کې د ملیشا ځواکونو پر ضد احتجاج اعلان کړی، او له مرکزي حکومت یې غوښتنه کړې چې یاد ځواکونه دي په یاد سیمه کې له ولس څخه د بتۍ اخیستو منی کړي. خدای نور ناصر نور تفصیل سره.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې صدر او د پاکستان د سینیټ غړي عثمان خان کاکړ د خپل ګوند له صوبایي وزیرانو سره د خالی په غرمه په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د پاکستانی ملیشاو پر ضد به په هرنایي سیمه کې احتجاجي ولسی غونډه کوي. عثمان کاکړ په دې خبري غونډه کې وویل د پاکستان ملیشا ځواکونه له مودې راهیسې په هرنایي سیمه کې له ولس څخه بتا یا کلنګ اخلي او د صوبایي اسمبلی او صوبایي کابینې فیصلو ته غاړه نږدي. هر هغه ټکس چې په آئین او قانون کې یې ذکر نه وي، په ضرب عذب او د ترهګرۍ پر ضد په قومي کړنلاره کې هم دې ته بتا یا کلنګ اخیستنه ویل کېږي. لکه څنګه چې زموږ ځواکونه په کراچۍ کې د کلنګ اخیستنې پر ضد عملیات کوي، دلته یې بیا په خپل اخلي. عثمان کاکړ په دې خبري غونډه کې زیاته کړه د بلوچستان صوبې پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د دغه صوبې اسمبلی او صوبایي کابینې په وار وار ملیشا ځواکونو ته امر کړی چې په هرنایي سیمه کې دي د کویلې یا عسکرو له کارونو څخه لاس واخلي، خو په خبره یې هغوی د هیچ چا خبره هم نه مني. کاکړ وایي په بلوچستان کې د پوځ پخوانی مشر ناصر خان جنجوه هم بیا بیا دا منلی چې ملیشا ځواکونه په هرنایي سیمه کې په غیر قانوني توګه له ولس څخه ټیکس اخلي.
کور کمانډر سے جو جنجوا صاحب تھے آج جو
دلته د پاوز له پخوانی مشر یا کور کمانډر جنجوا سره موږ د غوند صوبایي مشرانو ولیدل، او خپل ډاکټر عبدالمالک بلوچ په دې لړ کې ورسره ولیدل. هغه خپل ویل چې دا تړون شکار نه دی سوی، او ویل بیا زه چا غلط وکړی وم، نو اوس څنګه بیرته پشاسم.
غلط سینه ګایډ کیا اب میں میں کیسے پیچھے جاؤں.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو په دې خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې د ملیشا ځواکونو د همدې کلنګ اخیستنې پر ضد به په هرنایي سیمه کې احتجاجي ولسی غونډه کوي، او له مرکزي حکومت یې غوښتنه وکړه چې ځواکونه دې د دوی په خبره له کلنګ اخیستنې څخه منع کړي.
اب هم مجبور ہیں کہ ہم اپنے عوام کے پاس جائیں، لہذا
اوس موږ مجبور یو چې خپل اولس ته ولاړ شو، ځکه بنو د جنوري په 9 نیټه په هرنایي سیمه کې احتجاجي ولسی غونډه کوو، او اوس هم موږ دا وایو چې د مرکزی حکومت د ذمہواري جوړیږي چې هغه ټولې ادارې د آئین او قانون د منلو پابند کړي.
آئین او قانون کې پابند کړو.
بلې خواته مو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند دانی وکی په کوټه کې د ملیشا ځواکونو د ویاند مخې ته کښېښو دی. د ځواکونو ویاند بیا وایي په ډیسمبر 2014 اسوي کال کې د ځواکونو او ځایي خلکو ترمنځ تر یوه تړون وروسته د دوی سرتیري سیمې ته ورغلي او له همدې تړون سره سم د سکرو یا کویلې پر یوه ټن له خلکو څخه 260 کلدارې ټیکس اخلي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خپرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خپرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
مشال اړتیا تاسو غوږی لاتیرو پینځو کلونو رئیس د پاکستان حکومت په مالی مرسته په ننګرهار کې د ګردو د علاج لپاره د روغتون ودانۍ جوړه شوې. خو د مسلکي ډاکټرانو طبي سامان آلاتو د نشتوالي له کبله دغه مرکز بند پروت دی. خو د روغتیا چارواکي وایي چې په راتلونکو دوه میاشتو کې به ورته طبي سامان آلات راوړل شي او په شپږو میاشتو کې به روغتون به په بیرته خپل کار پیل کړي. نور حال له جلال آباد نه د مشال لړو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د پاکستان حکومت په مالی مرسته په جلال آباد کې د ګردو جوړ شوی روغتون په فعالیت پیل وکړي. د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان حکومت ورته ډاډ ورکړی چې په راتلونکو دوه میاشتو کې به یاد روغتون ته ټول طبي سامان آلات پوره کوي. نوموړی وایي
د پښتو روشفخانه تیر کال ډاکټر صاحبانو د ټریننګ لپاره سلیکشن وو چې یو ګروپ 15 تنه پخوا سلیکټ شوي دي، پاسپورټونه ویزې ورته اخیستي دي، صرف منتظر دي پاکستان ته لاړ شي د ټریننګ لپاره. اوس یو بل ګروپ هم ټریننګ لپاره آماده ده، انشاءالله موږ په همدغه هفته کې هغوی سلیکټ زی د بار موضوع موږ ته کړو. د بار موضوع انشاءالله موږ دولتي برېښنا یو میاشتې په جریان کې هغې روغتون ته ورسو. صرف یوازې زموږ معطلي هغه تجهیزات دي. د تجهیزاتو بخش کې هم موږ درې سفر لرل اسلام آباد ته. اوس خوشبختانه په آخري سفر کې وزیر مالیه موجود و، هغوی تعهد کړی چې راتلونکو دوه میاشتو کې موږ ته تجهیزات سپاري.
ډاکټر نجیب وایي چې په خزینو کې د سرطان یا کینسر د مخنیوي لپاره مسلکي ډاکټرانی روزلي چې پراتلون کې ونه کې به په کار پیل وکړي.
خو کې د انکرهم د کینسر تشخیص لپاره لمړی ځل د ټول افغانستان کې د کینسر د انکرهم د تشخیص لپاره موږ د روټر انټرنیشنل کلب په همکارۍ رئیس سره خپل څلور تنه خزینه ډاکټرانی په ترکیه کې هم ټریننګ کړی او هم شپاره سپای د تشخیص او تداوی ماشینونه موږ تر ورسېدل چې ان شاء الله په راتلون کې یو هفته کې به دغه ماشینونه فعالېږي او دا به په افغانستان کې یوازینی مرکز سي د خزینه و کې د انکرهم د کینسر تشخیص کوي او همدارنګه د دې په تداوی کې به هم موږ سره روټر انټرنیشنل کلب همکاري کوي.
ډاکټر نجیب وایي چې د هسکې مینې او ایسارک ولسوالیو لپاره د 50 بستریزو روغتونونو بودیجه منظور کړی شوې چې په راتلونکي مالی کار کې به یې چارې پیل شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
نرو دونکو تاسو مشال لري خبرونه ته غوږی د رواني غړي اخري رپورت تاسو پام را ګرځوم. د خوست امنیتي چارواکي وای په 13 یو اونۍ کې په یاد ولایت کې د مخدره توکو د کاروبار او د ماين خودونو په تور 14 کسان نیولې دي او تر سیړنو لاندې دي. دوی زیاتوي چې په دې موده کې په لوی لارو او ګڼ مشتو سیمو کې یو شمیر ځای پر ځای شوي ماینونه هم شن شوي دي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل سره.
د شنبه پر ورځ خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت د رسنیو خبریالانو ته ویل چې په تیر یوه اونۍ کې په لویو لارو او ګڼمیشتو سیمو کې د پولیسو لخوا د وسلوالو لورې 14 کړۍ ځای پر ځای شوي، د وسایطو ضد ماینونه شن شوي او 12 نور ماینونه نیول شوي دي. د ویل په دې موده کې 12 کسان د نشه یي توکو د کاروبار په تور او 2 نور د ماین ایښودنو په تور نیول شوي دي.
په یوه هفته کې 14 کې ماینونه د پولیسو لخوا خنثی شوي دي او 12 کې مختلف النوع ماینونه چې دښمن د خصمې شتو ورونو خیندو د وژلو لپاره راوړی. خوسته خوشبختانه چې په خپل وخت سره ونی ورشل منګه یولس نفر نیول د مخدره موادو په مورید.
د خوست امنیه قمندان وایي چې په نیول شوو مخدره توکو یا نشه یي موادو کې چارس، پودر یا هیروین، الکولی مشروبات او نور توکي شامل دي. جنرال غیرت زیاتی په خوست کې مشت امنیتی ځواکونه په دې هڅه کې دي چې خلک آرام او هوسا ژوند لري او چاته به اجازه هم ورنکړي چې په سیمه کې ناامنۍ او نورې ټولنیزې ناخوالې رامنځته کړي.
د وطن دښمنان ته به دا موقع ورنکړو تر څو زموږ خلک وینو کې ولمبوي. د مخدره موادو قاچاق یا پولیسو بونی ول شو او کنمن ګول ته وسپرلش
جنرال غیرت وای وسلوال په دې هڅه کې دي چې د ماینونو د انفجارولو لارې ویره خوره کی او د امنیتی ادارو په ګډون ملکیانو ته تلفات وړوي. خو د امنیتی ادارو منسوبینو تر دې مهاله د خلکو په همکاري تر ډیره د دا ډول پیښو مخه نیولې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراغ ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نجوان ته سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ خو اندې امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمون کتابو ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري